السلام علیکم تاسیز مرجغ لازادی رادیو اوریده ازادی رادیو څخه اوس هم یو څو مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او بیا به ورسته فریده سیال تاسو ته د خبرونه مخته یوسی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو ښارونو د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه 6,15,190 بی اسناد افغان کډوال ایستل سوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بی اسناده کډوالو د ایستلو طرحه اعلان کړي، ډېر شمیر افغان کډوال له دې بیرې چې وبنیول سي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله ویل افغانستان د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همایون افغان پرون د شنبې په ورځ د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د 0 کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په اندخوی، قرمقل او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د 3 کانونو قرارداد له یوې کورنۍ شرکت سره په 40 میلیونه ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو کانونو د استخراج کار پیل سو. د پاکستان په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږ 19 تنه مړه سوي او ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې سوي دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سندونه او خوړونه د بارانونو له کبله ډک سوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو ورشتونو وړاندوینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانک، ګومل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د تیزو ورشتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش د یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیول سوي دي. د دې ادارې ویان پرون شنبې په یوه بیان کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جهلم او چکوال ښارونو کې نیول سوي دي. په بیان کې یادونه سوي چې له نیول سویو کسانو سره وسلې هم موندل سوي دي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د توریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د داعش د 8 غړیو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن د یک شنبې په ورځ چې د اګست 4 ده وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت الهلیل نور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. په ایران پورې تړلې دې ډلې ادعا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل دا سیمه په توغندیو ولې او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لورې د بر هلیل پر لور شاوخوا 1.5 توغندي ویشتل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د اکثره راکټونو مخه نیول سوي او بې له دې چې چاته زیان واړوي په بیت الهلیل کې لوېدلی دي.
خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د ماتلې واوریدل شي. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمیرې څومره دي وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې جزئیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د وروستیو سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټې ورانې کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو.
دا چې دغې خلکو تر اوسه پورې ولې مرستې نه دي ترلاسه کړې، سره له دې چې ژمنې ورسره شوې وې، په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. هند ته به هم ورشو، د هغو محصلینو ستونزې به درسره شریکې کړو چې له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. د شه دې محصلینو ستونزې څه دي، په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورځو چې هلته د موټر کرایې جګې شوې.
کرایه
ډېرې زیاتې چې دي، کرایه د 15 سوه نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایه دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبري ژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبری ژانس د خبره د دی ولایت د ما حسیني د عمومي رئیس په حواله کړی ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او دغه خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوخت دي. چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری آژانس د شنبې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د عامه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحیدزاده په یو خبری کنفرانس کې ویلي څو ځله یې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادبا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپله یې همکار کوي، خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
دلته ستونزې ډېرې دي که ښوونځي وي درس وایي، خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده، د کور خرڅ ډېر دی، که کار ونه کړي هم نه کېږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوی 12 کلن بلی 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمسکان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا وو چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیاځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چا ته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلي چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده، خو لا هم د سرپناه د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستۍ ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمي ده، سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولی ضرورتونه چې ژوند دی یا امکانات دی هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره مل و، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره یې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 100 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي مترو پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومترو پورې ښودل شوی دی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولې ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیې په اړه اندېښنه ښودلی. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په 3مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر 8مې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شودې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې زما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوې شیدې مې خېوې ماشوم پې مړېده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کېږي شیدې مې کمې شوي دي. ډاکټران ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کېږي چې شیدې کمې شي. ځکه که مور سم خواړه ونه خوري، ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیايي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوه ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبې په ورځ پر اسرایل غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولې. تفسیر اسمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قمانداني یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبې د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکو وړونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووزي. نن یکشنبه فرانسه له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووزي. دغه راست ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لږ تر لږه 21 کوچنیو او لویو لویدیزو هوایي شرکتونو اسرائیل ته الوتنې لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته پستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانې هم تېره شپه په یوه خبر کې د دوو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوي د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تېره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هنیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هنیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایدن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگتن پر نه بدلیدونکي ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. له خبرونو ور اخوا
د د کابل خاریو شمیر اوسیدون کی شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعالې رادیو غانې او ټلویزیون د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختون کې خبرونه نه لري. د چولي تفصيلي حدیث پر دې سناورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیونی خپرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او راډیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي ښې او د دوی په ذوق برابر خپرونې نه لري، چې له همدې امله یې د تلویزیون له کتو او د راډیو له اورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تلویزیون راډیو پروګرام کې ډېر تغییرات راغلي دي. پخوا ښه برنامېګانې درلوده، دا سندرې، دا تفریحي برنامې، دا ساتیري، دا بل شیان، اوس هېڅ شی پکې نشته. فقط ټول سیاسي بحثونه دي، نو هېڅ د دې علاقه مندان نه دي چې وګوري واوري. دې خاطر خوند پکې نشته، خلک خوند واخلي ساده تیز.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي راډیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه، خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیری د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي، د په خوا په څیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکي او اوریدونکي جلب کړي. ان د ډیری داسې کسان پېژنم چې له محورې په استفاده بهرني چینلونه ګوري.
از ماورا او اینا استفاده میکنم تا چینلای کشورهای دیگه را ببینن.
د ځینو انزوریز او غږیزو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی، وایي چې د طالبانو له لوري د محدودیتونو، فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونې چې خلک یې غواړي خپرې کړي. د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقۍ پر خپرونو بندیز لګولی، خو خلک له دوی غواړي چې ښې او جالبې خپرونې ولري چې دوی یې نشي برابرولی. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکوونکي هم وایي چې دا مهال د خلکو په خوښه خپرونې په رسنیو کې نشته، خو لاملې پر رسنیو د طالبانو له لوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤله سمیه ولی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محلی
بده مخه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو له لوري پر رسنیو وسه شوې ته اعلان شوی چې د رسنیو د خبریدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په پرتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنیو مجبوره شوې چې ډیر پام وکړي. او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
برای این گروه یک تریلیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي، روزنیزې، سیاسي او د خلکو په خوښه خبرونې وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 130 ټلویزیوني شبکو څخه 80 تړل شوي دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له کبله یې 1,858 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 21 نېټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمیر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې بې برخې کېدي. تفصیل سنه کاکړ نور.
یو شمیر افغان محصلین نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې 13 کاله فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یوه زده کوونکې خاطره چې 13 کاله د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دوره د پوره کېدو وراسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړې د دوه یا درې میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا 15 ورځې وراسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې 2 وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسټرۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا 2 یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
محصلین بیچاره که در هندوستان بند مانده، نه افغانستان رفته میتونن، نه پیسی هست که
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته. پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجي ویزه ورکړه.
فج راکم چون ما ویزه ندارم، از جنوري تا ما ویزه ندارم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یوه بل افغان پیغله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ای را درک داشته باشند که ما سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمان شرایط ده پا پامکیونی سی پا زنگری توگه دنجونو چه پا افغانستان که ده کار آوزدک ری اجازه نلری. لگ تر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان نجونې په هند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دې کمه شي. ورځو سیمې ته وبدله نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړې کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېره لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه سي چې ډېر مسافران خلک سه هغه ډېر مجبور دي، غټې کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي. د دې لارې ده
احمد شاه او احمد الله چې 2 مسافر دي وایي د مسافروړونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کمه سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکښته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفاف پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده نو کرایې خامخا څه جدي نو داسې 100 څخه تر 1000 پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جدي دي، کرایې 1500 نه تر 2000 پورې دي، کابل نه تر کندهاره پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
10% شته سو، مطلب یې یو لړ سوله. نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه ته کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی. مطلب په 15 کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نرخنامه ورته ټاکي، دغه د کرایې لایحې ته تغییر ورکړي. که چیرې په تیلو تغییر خوړلی وو او که تیلو تغییر نه و خوړلی، عادي خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګارۍ سره مخامخ دي.
پاکستان رسنیو نن راپور کړ چې دغه هیواد له بیلابیلو خارونو د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستان رسنی وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لکه 50,190 نوي بی اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستو غونډه کې ویل افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانو له کبله لږ تر لږه نسته نمره شوي او ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړ شوې دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سیندونو او خوړونو د بارانونو له کبله ډک شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو روغتونو وړاندوینه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ، ګورمل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې د تیزو روغتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي هم دي. پسند او خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي. په بلوچستان ایالت کې هم لږ تر لږه 12 تنه مړه او 230 کورونه ویجاړ شوي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن یکشنبه د اګس په څلورم مول چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلال لور ته لسګون راکټونه ویشته دي. پیران پورې تړلې د ډلې ادا کړې ده چې د لومړی ځل دی چې د اسرایلو د سیمه په توغندې ولي او د بریدې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ ویل چې د لبنان له لورې پر بر جبل پر لوري شاوخوا 10 توغندې ویشته شوې دي. د اسرایلو د پوځ په وینا د اکثر راکټونو مخه نیول شوې ده او بیل له دې چې چاته زیان واوړي په بیت الحلال کې ولیدل دي. ځینې اسرایلي رسنۍ لکه کوایټ نت ویلي چې په حلال کې د اورلګیدو یو پیښه هم رامنځته شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو زیرمو له نشئی موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزې کړې ده.
طالبان خپل کوشش کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې واړول او له منځه یې وړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې.
د کیهان په نوم یو بستري معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشي مې که دا د خپله در سره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مکشه
مکوه، خوشي مې که روانې مکشه مه مکشه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی و، خو د تاریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشئی موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تاریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20 سلنه ډیر سو، دا لاسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سو او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو واکسون له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکرل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13 سلنه ډېر شوي دي. 2023 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې د افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 2 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور د پودر وشي، پلا د پودر وشي، یا م خور د عزت پودر وشي، یا د مړ پودر وشي.
دا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلان واخست یو 1 میلیارد ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 10,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبان حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځای چارواکي دا مني چې سکال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالۍ څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی او د دوی نظامیانو وکولای شو چې 1500 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سکال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تر دیه محال در ولایت پکچه تر دیه شیر به دیر مزیکی در کوکنار لبوت سخ باک سیوی چی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرکو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او پا مجموع که در مرکز پا گردون پا یولس ولسوالی که کوکنار که در سوی وچی در دیه کشتونوی جالوول عملیات پای ترسیدنی دی
مروان دی تخریبشان به پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفي الله ازادۍ راډیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیلې معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنار په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د اسس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
بزګرانو مخکې په اجاره اخیستی وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسېدلي او بزګران د نوې کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر میور چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه کې تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطر یې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشه مخکې د یو خصوصي پوهنتون محصل و او د دې تر څنګ یې آزاد کاروبار هم کاوه، خو د ده په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ځوروي چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشه یي مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته مخه راوړو پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلاً هم محصل یم په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس په شته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو هر طرف ته چې تللو محیط ماحول هم خراب و دغه د معتادینو سره هم سره کار و نه د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټې باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه یو څه موده هم تش سګرټ بس و بعد د هغې چار څه ته مخه کړه چار څه نه درې څلور کاله هم چار څه سکل بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشه به فروشي ته ودرېږي څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي د خپل د کوره سړی غلا کوي خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي د دوستانو نه مخیستې ورونو نه پلار نه مور نه په یو طریقه هم اخیستې دي بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مخدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه کله چې ما سره مواد نه ول لاړم یو ملګری مو مایلې دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل اخر لاړو کور ته پنځه سوه افغانۍ چا نه واخیستل رایې وړل ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل بل چا نه قرض کړل ماته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم پې دسې یو ناوړی او بد بوټی مې پې واخیسته چې هم ځان ته مې هم اولاد ته مې هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې دسې یو کار مونږ کوو استفاده هم کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم د مور نه جدا د پلار نه جدا ورونو نه جدا ټولو نه جدا هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هېڅ هم پاتې نه شول څه دوستان هم چې ول څه صنفیان هم ول ملګري هم ول خپل خپلوان هر څه د مواد مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړو. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربانه انسان هم وي که څومره نرم انسان هم وي هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیادوي د ډېره مافیې جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت وکور کې په ناحق ناحقه خبره هر څه کې به ملامته مونږ ولو خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک تردید هر څه به هم ذهن کې راتلل به هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هره شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زمونږ پلار او زمونږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخر ورځو کې د اخر نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دې لاره کې مصرف که مواد مخدر به مې استعمال کړی نو اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفخانه کې نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بېرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست چې ته درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته بد و ردی خبرې ورته ویل کېږي، هغوی ته کوي او یا بندې کوي او یا دا چې د شاقه کارونه ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دی ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د هماغه ښار عام خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
ایا په هدلاست؟
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیچ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرمه وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاخت عجب نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نرا کوی نو ولسوالی تا دی بیایم.
زوائیم نمی در لکنه او توائی لکنه تا دی زده منم چی بوده ریم خوال نیم.
دی کلیوالو خبر هم بیزاینه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وینی ولې. چا د جومات سپلی پټی کړی وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده، غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې، ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سما نه پوهېږې، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر را کوي او که نه. سمکه
خوشي مې کوي کلیدي راځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه، ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی، موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې چې
وایم خوشي مې کړه، دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته، دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې چې
مه کوه، خوشي مې
کړه،
مه مې کشه، وایم خوشي مې کړه، درځم درسره.
राजा
सलाम अलैकुम कुमंदान साहब.
वालेकुम सलाम
कुमंदान साहब. तास टेलीफोन दी तने भी कि मलिक सरवर खान दी.
हा हा टेलीफोन राका
आदर कुमंदान साहब वखले.
سلام علیکم مالک صاحب.
وعلیکم السلام کمانڈان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یم، مهرباني وکړئ مالک صاحب.
کمانڈان صاحب د اکرم پولیس زموږ د سیمې په اړه تاسو سره باندې دی.
ښه ښه، هغه الکی ادوی چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
او هغه ما نه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګوره مالک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړای دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ، د غله شک مو نه ور باندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا مغالک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځای و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه، دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ، بس که دا هلک را خوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه د دعوی لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډر له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر خ خایسته او ګلالای ځواني، دا وطن په ځوانانو آبادیږي. کیلاش دیو کې هم به کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځان سره وعده ده. وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
خوشحال دسر دی نن پدے وجرکھے نن پدے خج رکھے خوشحال دسر دی نن پدے وجرکھے ہر خواتا بل شو نند مین مشالو ندی نن پدے وجرکھے نن پدے خج رکھے خوشحال دسر دی نن پدے وجرکھے نظر باندې زما دنیا ودان دا پدانند رودا دا ارمان شمع روخانا دا تا پیاو نظر باندې زما دنیا ودان لا خادیر مبارک شاه خادیر مبارک شاه نن هر خواتا وازونه دی نن قره وجرکه نن فاده حجرکه خوشحاله دردان